دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې خبري غړی کې با په بنو کې روان احتجاجي پرلت او د پاکستان سیاسي حالات او ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي واوري.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د بنو په جان خیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پر ضد د ځای ولس پر لټ نن پشپژم ورځم روان دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دروش پېته کسان له کورونا ناروغي مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ویلي دا به ډېره ګرانه وي چې د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې د ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه وایستل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ولی صبای حکومت په لوړ کچ د بنو په جانخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنه کوي. محمود خان پرون پر ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ترسوي. نو مړي زیاته کړي چې د حکومت په استازیتوب د ترانسپورت صبای وزیر شاه محمد وزیر ته د وژونکو زلمیانو خپلوان سره د جرګې کول مسؤلیت سپارلې دي. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 موندل سی ول چې د مرموزه مرګ پر ضد نن په جانخیلو کې پشپژم ورځ هم احتجاجي پر لټ دوام لري. ځای ولس د خپل غشتنو تر پرې کېدو پر دې زلمیانو لمړو شخولو انکار کړی دی. دوی غشتنه کوي چې د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنې وسی، له کورنیو سره دی د شهدا پکې چمرم رسه وسی او د هر ډول وسلوالو مخه دی ونیول سی. د خبر فرما په کوهات کې د بیا څلور کلیل ماشوم مړی موندل شوی دی. ځای پولیس وایي چې دغه ماشوم له چهارشنبه راهیسې ورکه و چې پرون یې مړی په خټک کالونۍ کې په یو لښتې کې وموندل شو. د پولیس په وینا د ماشوم نیکه د هغې د ورکېدو راپور له پولیس سره درج کړی و. د ماشوم د کورنۍ غړي ادعا کوي چې پر هغې جنسي تېری هم شوی دی، خو پولیس وایي چې د طبي راپور په راتګ سره به هر څه په ډاګه سي. د دې پیښې پر ضد پرون ځایي خلکو د کوهات پر یونیورسټي روډ مظاهره هم وکړه. اخوا پولیس وایي چې ځین مشکوک کسان نیولي او د هغوی ډي ان اې ټیسټ کوي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تیری او وژنې یو شمېر پیښې رامنځته شوي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 13 کسان له کورونا ناروغي مړه شوي او شاوخوا 4000 نوي کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا 4,00,000 کسان کورونا وایرس وهلي چې 4,028 ورڅخه مړه شوي او څه باندې 5,088 ورڅخه رغېدلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې پر مهال د مثبت پیښو زیاتوالي ته په کتو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ پر 24 اعلان کړی و چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان تر واک لاندې کشمیر په یو شمېر ضلعو کې په تعلیمي ادارې د اپریل تر 11 سمیتړلې وي. بلخو حالت د چین د ساینوفارم کمپنی واکسین ورکول لړۍ هم روانه ده چې دام ګړې تر 18 کلونو زیات عمر لرونکو کسان اخیستلای شي. خبر له مشال اډیوس خبري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډېره ګرانه وي چې د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل پورې دي د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل سي. خو نوموړي زیاته کړې د اراده نه لري چې هلته وروستي 2,500 امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتي. بایدن د ولسمشر په حیث پرون په سپین ماڼۍ کې په خپل لومړۍ خبري غونډه کې وویل موږ به وځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت او افغان طالبانو په قطر کې د 13 میاشتو خبرو په پای کې د تیر کال د فبروري پر 9 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به ټول امریکایي عسکر د 6 کال د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او په بدل کې یې طالبانو ضمانت ورکړی و چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او بهرنیو ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. طالبان دا ژمنه کړې وه چې له افغان حکومت سره به د اوربند او د یو ګډ حکومت رامنځته کولو په اړه مذاکرات کوي، خو د سولې بین الافغاني خبرې ولاړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ماموریت دا مهال 9,600 واسکر لري. سلګون اوغورانو پرم پانقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د سفر په اعتراض کې لارین وکړ او د ترکیه له حکومت یې وغوښتل چې د چین په شمال ویدیز شینجانګ سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې پیاوړی دریځ غوره کړي. د استنبول په بایزید څلورلار کې راغونډ شوو شاوخوا 1,000 اوغورانو د ډیکټاټر چین او د اوغورانو ټولوژنه ودروي او کیمپونه بند کړي غونډې شهرونو ورکول. ځینو مظاهرچانو د خپل بیدرکسو خپلوانو عکسونه په لاسونو کې نیولي ول او باور یې درلود چې دا کسان د چین په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي. ځینو نور بیا د ختیځ ترکستان بیرغونه چې شین او سپین رنګ لري رپول. دوی غور خپلواکي غورځنګ شینجان سیمه د ختیځ ترکستان ګڼي. بل پلو د ترکیه د اپوزیشن ځینې پارلماني غړو او پوهانو په داسې حال کې پنقره کې د چین له سفارت سره نږدې د مظاهرچانو له یوې وړې ډلې سره یو ځای شول چې وانګي د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدل. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پر ضد د ځایي اولس احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دی. یو ځایي مشر وایي
نیش خود تو ازارنونا لگیای یو فور یوت مو دای چې امن دا ګولالی چې دا پروت دی دی واجه باندې تا درن شری شو نیش امن غوټ
پوهان وای پاکستانی او هندی چارواکو لخوا په دې ورستیو کې ورکړی شوی بیانونو نه د اړیکو د بحالۍ هیله پیدا کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی گوندوی د اپوزیشن گوندونو ترمنځ اختلافات ختم شوی دي.
دا ټول یو ځای نو موږ به یو خپل مین کاز کولې شو نو زکه بلاول خپل ترجمان باندې کړل د بیان بازی نه.
ته امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوزیانو په وتلو کې شک سرګند کړ. د خیبر ضلع وګړو د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار د پولونو جوړولو غوښتنه کړې ده.
جمرود نه واخله تر تورخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. د ډیر وخت نه دا مشکلات دي بیمارانو ته ډیر زیات مشکلات.
او پر ډیورنډ لاین د کټارو لګولو کار ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړې د لومړی رپورت طرف ته. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وچنو پر ضد د ځایی اولس احتجاجي پر لتنن په شپږم ورځ هم روان دي. دوی لا هم د مارچ پر یوویشتمه په مرموز ډول د وژل شوو دغو زلمیانو له مړو خښولو انکار کوي او وایي تر څو حکومت د دوی غوښتنې نوي پر ځای کړي احتجاج به روان وي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې صوبایي حکومت په لوړ کچ د بنو په جانیخیلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پلټنې کوي او له پرلتوالو سره یې مذاکرات روان دي. پدې اړه د نور تفصیل عمر وزیر پر راپور کې.
د بنو په جاني خلو کې د سلور وژل شو ځوانانو د وژنې زید روان احتجاجي پر لتنن پښ پژم ورځ هم دوام لري او د مړو خخولو یې لا هم انکار کړي. پر لتوالوي تر سوچ یې غوښتنه منل شوې نه وي. د هر ډول وسلوالو سیمه کې مخاني ولو ډاډ نه وي ورکړل شوې. پر لتن ختموي. د جاني خلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې 2009 کال راهسه لانام نه سره مخ دی نور ستړي شوی سیما کې دایمی امن غواړي.
هیڅ خو ته 2009 لګیای یو فور یوت مو دی یو ژړو مو دو چې امن وسو دا وکیا جوړا شولا پتانه مخ کې میژ لاس لاس یو لاس یو لاس لاسینه هڅه کړی دی وني سوب کې پزرینه خلق مړدای دې میژ دا ژړو پر یو چانار ودل دا ګولالی چې دا پروت دی کدا شي چې خدای پاک دې میژ ګنا معاف کو دې واجه باندې دا د ترن شری شو د خلک اتفاق اتحاد شری شو د خلک سره لګیای میژ نه ته دینا بنگلی غوړي نه ته دینا سکولینه غوړي نه ته دینا سپټالینه غوړي میژ امن غوړي ته 2000
نو ما وړي وویل چې پرون ورځ ډیډ لاین وو چې غوښتنه سرته ونه رسي نو اسلام آباد ته په احتجاج ځي. خو پر لتوالو سلا وکړه چې ورځ دوه نور هم انتظار کړي پس راتلون کې پریکړه کړي.
مشرونو په هر حساب نه سوچ کو مخکې ورسته وطن ویني د نوجوانې دا پیسې لاوا چې یاره میژو ثبوت راونېږي نن ورځ میژ ورکړې وه یقیني چې خلته یور وه میژ څو ورځې د حکومت ته د ریاست ته انتظار دی. میژ بیا یې چې د زو په عزت کې پوته شو د انتظامیه دا په عزت کې پوته شي چې د کیسه دلته ته په کور کې حال شي که به چیرې نه شوه حال بیا دا میژ آرډر به تکړه دی. میژ کوم 50-50 لاکھ روپے کوم سارا شاو دی تھی تین تو سمو گاڑی ہم قرار کر دی سارا دے بیش تارے بیا ہوتا یورج ہے نہ توڑ پوڑ کی خو پر امن ہے شجاعت کہ داشی شمیر اسلام آباد دا گا لشی نہ ورا سے
نہ خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون پر ٹویٹر پانا خپل بیان کے دا یاد پہ خے مزمت کڑے نما وڑی ویلی چالا ستا تحقیقات یا پلاٹنے باقی جی پپے خکے کا کڑ کسان با انجام ترسوی. انتظامیه چارواکو د صوبایي وزیر ترانسپورت ملک شمامت په مشري کې پر لتوالو سره مذاکرات د لومړي ورځې نه روان دي خو لا هم په اتفاق نه دي شوی. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل چې د پر لتوالو په غوښتنه دوی هر ډول اقدام ته تیار دي. د هر ډول وسلوالو ضد ګام اخیستلو ډاډ یې ورکړی. متاثره کورانو ته دوا چنده مرستو یا شهدا پیکیج ورکوي. د ځوانانو په وژنه کې ککړ کسان انجام ته رسولو یقین یې ورکړی. خدا دا په خبره دوی نه پوهیږي چې پر لتوال اتفاق ولې نه کړي. نوموړي وویل امکان لري چې نن مذاکرات پای ته ورسي. بل طرف پر لتوال وایي چې دوی عملی ګام لیدل غواړي چې د هر ډول وسله والو ډلو زید اخیستل کیږي. چې مطمئن شي نو پر لت به هله ختموي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې د عمر دراز وزیر رپورٹ مو اوریدو. راځو د بل رپورٹ طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې له اسمبلیانو د استفاګانو ورکولو په سر اختلاف رامنځته شوی ول. له هغه وروسته د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه هم په اشارو او کنایو کې د یو بل پر ضد ځینې بیانونه ورکړل. خو د مارچ پر 24 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر دې اتفاق وکړ چې پی ڈی ایم ته د تاوان رسیدلو ګټه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته رسي. نو پکار ده چې دواړه ګوندونه خپل منځي اختلافات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرولۍ د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو لړۍ له هغې وروسته ودرېدلې چې د مارچ پر 24 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پارلماني استاد شاهده اختر علي پرون ماخام مشال ویډیو ته وویل ټلیفوني خبرو دوران دوانو مشرانو دا دریز لرلو چې پی ڈی ایم ته نقصان رسیدلو په صورت کې ګټه به حکمران تحریک انصاف ګوند ته رسي. نو پکار ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړو. د نوموړي وینا وا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د یو بل پر ضد کې د بیان بازۍ لړۍ روانه وي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته ډیر نقصان رسیدلی شو. خو خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته دواړه ګوندونه سره بیا یو ځای شوي دي.
مولانا صاحب چې صدر وي د پی ڈی ایم نو هغه خدا کوشش ته او د هغه ذمہ داری راځي چې هغه د ټولو پارټیانو خبره واوري ځکه چې د ټول یو ځای وینو موږ به یو خپل مین کاز کولای شو. نو ځکه بلاول خپل ترجمان ما نکړل د بیان بازی نه او دا غسې نون لیگ سم موږ خواست کو چې تاسو د هر یو کس چې د خپل انډیویډوالي د پارټي لاین د یغه نه کوي.
په پی ڈی ایم کې اختلاف د مارچ 14 په غونډه کې هغه مهال رامنځته شو چې کله پیپلز ګوند له اسمبلیانو څخه له استفاګانو ورکولو انکار وکړ او ویل چې د اپریل په 14 د ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه په غونډه کې بعد استفاګانې ورکولو یا نه ورکولو په اړه حتمی پریکړه کوي. په کوم چې مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشر ولی د خفغان سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلاف یو بل نقطه په سنټ کې د اپوزیشن د مشر ټاکلو ده. مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د پی ڈی ایم په تیری ایوی غونډه کې فیصله شوې و چې اتحاد کې شامل ګوندونه به د سنټ چیرمن لپاره د پیپلز پارټۍ، مرستیال چیرمن لپاره به د جمعیت علماء اسلام او په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره به د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. خو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې پیپلز ګوند په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره سلا مشورې شروع کړي وروسته د دوانو ګوندونو ترمنځ پټ اختلافات را څرګند شول. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز 13 اونۍ بلاول بوټو ته په اشاره سره وویل چې د یو بل سلیکټډ په تیارولو کار روان دی. چې په جواب کې بلاول بوټو د مارچ پر 22 په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال مریم نواز ته په اشاره سره وویل چې د په رګونو کې د سلیکټډ وینا نه ګرځي بلکې برعکس دا د لاهور یو کورنۍ ده چې یو وخت کې سلیکټ شوی و. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد د یو ګوند د ګټې لپاره نه بلکې حکمران ګوند له واکه لرې کولو لپاره جوړ کړل شوی و. نو خبره دا وی چې پیپلز ګوند د جمهوری اتحاد پریکړو سره اتفاق وکړي.
چونکہ دا یو کاز یو قومی کاز تحت پی ڈی ایم جوڑ سے ہو تی تر عزی پاپس کی خبر اتری یو اختلافات تھا وزم اسو امید دے چھے تمام میں پارٹائی پکار دا چھے کم یو چارٹر جوڑ سے ہوئے دے ہو چھے پاہے میں نے آگا ٹیم گو داڑی ہوں بر پر کچھ اس تیرا اختلافات ہو خبر یو سوال جواب را عزی ہوں بیسے جوڑ ہو لوں پر سیاست کی کوشش کی چھے آگر آگون سی دارے پارٹائی پر یو سوچ فکر آتیا تو اختیاری چھے خپل یو موقف اس کی آخری پکار دا چھے کم دے پی ڈی ایم بیک کلیکٹیو موقف
خود پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرامن تنگی بیا وائی پدومرا وڑو وڑو اختلافات و تحریکون نو ادری گی
ہر کور کے ہم پا مختلف ایشوز باندے دا پلار دا زوی پا منس کے دا رون پا منس کے دا سے خبر راضی کہ دا آغی مطلب ہر گز دانے دی چی دا کور دے تباشی بلکہ دا آغی مطلب دانے چی مخبل اپینین مخی تکی دو پیشت چی سبخ دا سے دا سوشل میڈیا دا طرفنا یا دا الیکٹرانکس میڈیا دا اپنا سا گلے شکری مخی ترالے کو تقریباً دری روز مخی بلاول بٹو زرداری صاحب پل ورکران توی چی پا سوشل میڈیا باندے پا اخبار و پا ٹی وی باندے دا سے قسم بیان مور کوئے چی اغی بانے دا مسلمین لیدرشپ از دل زاریو شی او دا اغی حکم نپس پاکستان پی پس پاٹے پل بیان بازی بالکل سٹاپ را
پل لسو اپوزیشن گندونو مشتمل پاکستان جمہوری تحریک چتیر کال پا سپٹمبر میاش کی جوڑ شو دا تحریک انصاف حکومت پا درغلے و راغلے بولی او دا استفا غختہ نئے کوی خود ٹاکنو کمیشن دا 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کری او حکومت هم دا پی ڈی ایم تورونا او غختنے ردوی
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے په دې هیواد کې د چینی یا بورې د غبن پر راپور کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړي جانګیر ترین او په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ حمزه شهباز تورن ګرځولي او د دوی پر ضد یې ایف آی آر هم درج کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت څخه د انصاف تمه نه لري خو حکومت وایي دوی به له قانون سره سمه کاروایی کوي په دې اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال شبیر احمد جان را کوي
د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے تر مخه د چینو ذخیره کوونکي کاروباریانو تیر یو کال کې یو 30 روپے ناجائزہ گٹا ترلا سکھڑے دا اور دا چینو نرخ پا ناجائزہ اور درغل لارا پیو کال کے دا اویو نا سبان دے 100 روپو کلو تا رسول دے دا پلٹن ترمخا دا ٹولو زیادہ ناجائزہ گٹا دا واکمن گند پاکستان تحریک انصاف پخوانی مرکزی جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین اور دا پنجاب اسمبلی نے دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے لخوا دا مخالف اڈل مشر حمزہ شہباز اور دا کورن ترلا سکھڑے دا اور دا دی پر زدے دا متعلقہ جرم نلان دے مقدمے درج کو ورستو د گرفتارولو لپاره ټیمونه یا ډلې هم جوړې کړې دي ولې پاکستان کې مخالف ګوندونه وایي چې موجوده حکومت نه هیڅ د احتساب او د انصاف تمه نشته دي ځکه چې تر اوسه د پېټرولو د اوړو د بجلی او د غشن د ګرانې د پلټونو کې چاته هم سزاګانی نه دی ورکړې شوې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان په دې باب لوایي
حقیقت دا دی چې د حکومت ته زموږ استما توقع نشته دي چې دا به احتساب کوي غیر جانبدار حقيقي احتساب او چې کم مافیا دا استحصالي طبقه دي هغه به کنټرول کوي پېټرول مافیا پاگے باندھے کمیشن جوڑ شو آئی پی پیز مافیا پاگے باندھے کمیشن جوڑ شو شوگر مافیا پاگے باندھے کمیشن جوڑ شو آٹا مافیا پاگے باندھے کمیشن جوڑ شو ہو تروسا پورے اچھا تھا ام سزا ملاو نشوا ولے ملاو نشوا زکچے آگا ٹول مافیا ممبرس چی دی آگا یا حکومتی پاٹھے ممبران دی یا وفاقی او صوبائی کابینے کے شریک دی نو مافیا عملاً پدی حکومت کے شامل دا او عملاً دا حکومت دا مافیا یو سپورٹر یو پروٹیکٹر دا جوڑ شوے دے بدترین قسمہ گرانی روانہ دا تاسو گورے چینی باوجود دا امپورٹ کولونا 110 روپو تا کلو بیا اور رسیدل
بلخوا تا عام اولس هم غوښتنه کوي چې دغه ناجایزه ګټ تر لاسه کونکو ته دي سخت سزا ورکړي شي ځکه د پلټونو باوجود او د چینو د بهر ملکونو دراغستو ورستو هم دا وخت چینی لس تپاسا سل روپے کلو دی. دا پیخور یو اسیدون کی نصرت حسین وائی
یو کال نا دا چینو انکویری را روانا را اس پوی چی انکویری مکمل شوا و پاگی کی چکم خلق ملویس تی نو کاغا دا حکومت کسان دی کاغا دا اپوزیشن کسان دی یا نور سندکار دی یا محکمو افسران دی نو پکاری چی داغی خلقو تا سزا ملو شی بلا خبر دار چی پا دی کال کی مطلب داری چینی چی کم دی نو آغا اسمان سر خبر کئی 110 روپے ریٹ تی سات تا سات چینی و ریٹ تی واقعی گنو لکا قوم تے سا پیدا شوا سنکویری ہو شوا نو پکار دی چیز کو قوم تے پیدا ملو شی دارا روانا رو جرا دا چینو ریٹ پا نورم اذا پک پکرا دی زیادتی و پکرا دی 55 روپے ریٹ دا چینو او 110 روپے دی پکار دی چی پدی که کم خلق ملویستی اگوی تا سزاگان ملو شی او قوم تے خام خاص پیدا ملو شی که قوم تے پیدا نملاوی گنو بیاد دا سنکویری سا ضرورت نیشتا
پدیڑمو چی کلا دا واکپن گند پاکستان تحریک انصاف دا خیر خیگڑ سانگ مرکز جوائنٹ سیکرٹری او پخوانی دا صوبائی اسمبلی غړی عارف یوسف سرا تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته وویل چې احتساب او انصاف با هر چا سره کوي که د دوی د خپل ګوند وي او که د بل
کم ملک چې انصافي نو هغه ملک قائمي کم خلک کاغه ګرانی کړی دا کاغه ذخیره اندوزی کوي کاغه چینی کاروبار کې ملوث دی اوس کورې چې هغه روان دی د رمضان شریف چې باز خلک ذخیره اندوزی شروع کړی دی دې کې رپورٹ راغلی دی دې کې
چینو دا ناجائز گٹو تر لسکون کو غبن پرزت پلٹنے شروع کرے وے اوسی پکی او داغه دا سر تر سوال رستوی جانگیرترین او حمزه شہباز او دد کورونا نو رغلو پر زد دی اف ای آر درج کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستانی او هندی چارواکو په دې ورستیو کې داسې بیانونه ورکړي چې تر ډېرې مودې وروسته یې د اړیکو د بحالۍ هیلې پیدا کړې دي. څېړونکي وایي د دې تر شا د اقتصادي ګټو هیلې او په سیمه کې روان سیاسي بدلونونه دي، خو د دوی په نظر د اړیکو د ټینګو ساتلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د کشمیر مسله او هغه وسلوالې ډلې دي چې پاکستان یې ازادۍ غوښتونکي جنګیالي ګڼي خو هند یې ترهګر بولي او پر اسلام آباد د هغوی د مالي او فوجي ملاتړ تور پورې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې واورئ.
پاکستانی چارواکو په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او امنیت لپاره د خپل رقیب هیواد هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. د مارچ په 15مه د پاکستان ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ولسمشر عارف الوی وویل چې جنوبی اسیا هیوادونه باید د یو بل سره ښه تعلقات ولري.
موږ د خپل وطن ترڅنګ په ټوله سیمه کې امن او اقتصادي ترقی غواړو. د دې لپاره مو عملی کوششونه هم کړي دي. له بده بخته له تیرو څو لسیزو راهیسې جاریحانه عزایمو، ترهګري، نفرت، تعصب او سازشونو نه یوازې د جنوبي آسیا بلکې د دې ټولې سیمې حالات ګډوډ کړي دي. د اوسني دور تقاضا دا ده چې د جنوبي ایشیا مشران له نفرتونو راوګرځي او د ترقی پر لور روان شي. موږ د ښه نیت او امن سره
ورته خبرې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مارچ په 13مه کړې وي. هغه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې د خپلو ګاونډیانو سره د ټولو مسایلو د حل لپاره مذاکراتو ته تیار دي، ځکه چې په وینا یې دا منطقي لاره ده. دغه تر خبرو وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د ورځې په مناسبت خپل پاکستانی سیال عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې دی هم ښې اړیکې غواړي. بلومبرګ نیوز د خپل سرچینو لخوا ویلي چې د رقیبو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره منځګړتوب متحده عرب اماراتو کړي او د نوي پلان تر مخه به په څلورو مرحلو کې اړیکې بحالېږي. د دې مرحلو پیل د فروری په میاشت کې د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ پر لاین آف کنټرول له اوربند شوې ده. دوهمه مرحله د اوبو پر مسله د دواړو هیوادونو د پلاو خبرې دي چې په مارچ میاشت کې پیل شوې. دریمه او څلورمه مرحله تر ډیره د سفارتکارۍ او په لوړه کچه په ملاقاتونو ولاړه ده. په دلی کې د هندو رسپانې د ډیپلوماټیکو چارو د برخې ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د هند او پاکستان د خوګیدو په سببونو کې په افغانستان کې د سولې روانې خبرې او د چین په وړاندې د امریکا سره د هند سوداګریز ملګرتوب لپاره د یو آرامه چاپیریال ضرورت دی. خو هغې د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پخوا وختونو کې هم پاکستان او هند د ترخو کلونو په منځ کې په ناڅاپي ډول خوږو خبرو کولو ته مخه کړې خو وروسته ترې پشا شوې دي. هغه هیله خدا چې دا ځل داسې ونه شي.
دواړه ملکونه باید خپل ولسونه چې ټول عمر یې ورته یو بل دشمنان معرفي کړي دي قانع کړي چې د اړیکو د سمولو تر شا څه دلایل لري. دا کار به د اړیکو په باثباته ساتلو کې مرسته وکړي. تاریخ ښودلی چې تر لږو شو خبرو وروسته بیا اړیکې ډېرې بدرنګې شوې دي. اوس چې د شو بیانونو پیل وسو نو ښه ده چې دوی دا خواږه لا پسې زیات کړي، ځکه چې سیمه ییز سیاسي حالات داسې دي چې هند او پاکستان مجبوروي چې د یو بل سره نږدې شي.
پاکستان او هند د کشمیر په سر شخړه لري او درې ځلې لوی جنگونه هم کړي دي. پاکستان پر کشمیر داول لري او هلته جنگیدونکي وسلوال مجاهدین بولي، خو هند وایي کشمیر د دوی نه بیلیدونکي برخه ده او جګړه کوونکي وسلوال ترهګر دي چې پاکستان ورسره مرسته کوي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په خط کې دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اړیکو ښه کولو لپاره له ترهګرۍ پاک شاپیریال پکار دي. د پاکستانی پوز په اړه د دوو کتابونو لیکونکي ډاکټر عائشی صدیقی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل د نوی دلی او اسلام آباد د اړیکو ښه پات کېدل به پر دې ولاړوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ پرېږدي او کنه.
paradigm shift has not happened in pakistan
da sara da kho adiko dawam daraul la para pakistan bait parikhtini to ghpla policy badal kti kana no da ba mumkina ne bi aw da se bayanuna ba awazi taktiki bana ulari samad malumat tar makha general bajwa britaniyano aw amerikayano ta bawar bar kade che da hin parzid jangidun ko waslawalo lamlatra ba makh adawi khostun za dada che patola ke pawas pade ara yawa khlo ne de che da de waslawalo sar یو نظر داده چې وسوال دی ختم نه بلکې د اوس لپاره تر کنټرول لاندې وساتل شي.
پاکستان او هند په 2019 کال کې د یو بل سفیران شړلی وو. غنو هندي رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې اوس د اړیکو د ممکنه بیا ښه کېدو په صورت کې به سفیران به حال شي. ځینو پاکستانی رسنیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی لخولې لیکلي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ هم شروع شي. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې خپلمنځي کرکټ نه دی کړی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زمک خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. د دې ترڅنګ تاسو په www.mashalradio.com باندې هم زمک خبرونه اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمنګ راپورونه چې کوم په ویب سټ موجود دي هغه لستلی هم شئ. وخت شوه دی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې. احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
Thank you.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلی چې وای حکومت په لوړ کچ د بنو په جانخیلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنې کوي. محمود خان پرون پر ټویټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلی چې حکومت به په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته رسوي. د څلور زلمیانو مړی د مارچ پر ویشتمه موندل شوی ول چې د مرموز مرګ پر ضد په جانخیلو کې په شپږم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د خیبر جنوب په کوهات کې د څلور کلید ماشوم مړی موندل شوی دی. ځای پولیس وایي چې دغه ماشوم له چهارشنبه راهیسې ورکه و چې پرون یې مړی په خټک کالونی کې په ولشته کې وموندل شو. د پولیس په وینا د ماشوم نیکه د هغې د ورکېدو راپور له پولیس سره درج کړی و. د ماشومې د کورنۍ غړي ادعا کوي چې پر هغې جنسي تېری هم شوی دی، خو پولیس وایي چې د طبي راپور په راتګ سره به هر څه په ډاګه شي. په پاکستان په تیر شوه روز کې درې شپېته کسان له کورونا ناروغي مړه شوي او شاوخوا څلور زره نوي کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا شپږ لکه یو څلوېښت زره کسان کورونا وایرس وهلي چې څوارلس زره اته ویشت ورڅخه مړه شوي او څه باندې پنځه لکه اته اتیا زره ورڅخه رغېدلي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډېره ګرانه وي چې د مۍ د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل پورې دي د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي، خو نوموړي زیاته کړې د اراده نه لري چې هلته ورستی دوه نیم زره امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتي. بایدن د ولسمشر په حیث پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل موږ به وځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. او سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د ترکیې له حکومت یې وغوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجانګ سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې پیاوړی دریځ غوره کړي.
لن خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوجیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. بایدن پرون وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا به د مې د لومړۍ نیټې ټاکل شوی ضرب الاجل عملی نه کړی شي، خو راتلونکي وخت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکی دلایلو ګران ده چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه وځي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې حالته د ډیر وخت لپاره پاتاسو. موږ به ووزو، خو پښتنه دا ده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونشي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووزي د دې مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اصله دې دې بیسونه د دوی هغه قراردادونه دې هغه کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکي لارې چې په کوم لارې وزي یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دي او کوزي هم یو ځای به وزي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین افغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ورستي غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ ورځ د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا یو جګپوړي فوزي چارواکی وایي چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي فوزیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتی ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. په دې اړه یو وار بیا د اسمت ساروان رپورټ ته غوږ شئ.
جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه ورتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قومندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایی ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
زمونږ د کوماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایی زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پخونه دی ولاړ. مونږ توپچی قطعه نه لرو که په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پخو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د ده په وینا بې تدبیر له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو 2 لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د می لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریږدي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اورې خوست ورزو د افغانستان د خوست مرکز اړوند د لټکو د سیمې په خول کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د لسګونو کورونو کلو سړک او د شل شمل د لوی پل د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر وسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې یې مخکې له مخکې سروې کړي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره ټول لري. دا استنادي دیوال خان کلي کورونا او دام تک ټول دی وبولې وړو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته دی ډول زراعت لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه به تیردل څنګه تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات پسوی دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور و چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
خدایت الله ملي زایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ موټر په دالیر نشر بوله په یو پرې لار مو بزورته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطلب یې لار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خوخې مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانه دی ورځې تقریبا 500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې مونږ الیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بلورې ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې مخکې سروې کړې دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریزې پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
خصوص که موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې به ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 درېو ادارې وحدونو کې په ټولو کې ان شاء الله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. خطه په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي. نو هغه به ان شاء الله نمبر کېږي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خړونه راوځي او دا خړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځته راوړي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع وګړو غوښتنه کړې چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار دی په هغو ځایونو کې پولونه جوړ شي چې چیرته د بارانونو په موسم کې په فرشونو باندې سیلابونه راځي. دوی وایي د پولونو نشتون له کبله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم هلته پکې ایساریږي. بلخوا د خیبر ضلع د صوبایي اسمبلی منتخب غړي شفیق شیر افریدی وایي چې حکومت د خیبر درې د پولونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
خیبر زلی وګړي وای بارانونو په وخت د پیښور او تورخم ترمنز په لار په خواوشه اتو زینو کې ډیر په لوی کچه سیلاونه راوزی او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنز مالونه وډون کې ګاډي مسافر او ځای خلک پکې رایسار شي او ډیر ساتونه انتظار وباسي. دوی وای په دې ورستو کې خلکو ته ځانی او مالی زیانونه هم اړولي. د خیبر زلی یو سیاسي فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو توای
جمرود نو واخره تر ترخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. دا د ډیر وخت نه دا مشکلات دي، خاص کر د افغانستان خلکو تم، پاکستان خلکو تم، ځای خلکو تم. بیا چې کم ٹریڈ دے افغانستان پاکستان په منځ کې کیږي نو هغه ټول ودرېږي، کاروبار ودرېږي، بیمارانو ته ډېر زیات مشکلات. چونکه هلته اسپتالونه داسې نشته نو لاندې د پېښور یا د ملک نور چې کم اسپتالونه دي نو خلک د هغو نه علاج کوي، نو خصوصي طور بیمارانو ته ډېره زیاته مسله وي.
د خیبر ځنې نورو وګړو هم په دې لار د پلونو جوړولو غوښتنه وکړه او دوی ویل
مراد حسین په درجنونو ګاډي وړي دي چې په هغو کې زنانه ماشومان سړي اغم وغم پکې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي. نو دغه نقصانات دي او کدا شی بحال کړی شو او د سیستا موجوده حکومت چې لږ توجه ورکړه چې په دې باندې د پلونو چې کم نشتوالی دی چې هغه پښته کې بدل کی او هغه جوړ کی. دې ته به دا ټول قوم به د شکریا ادا کوي او موجوده حکومت ستاینه به کوي.
کوم زمانه هم صاحب خان شینواری دی، اوس د وخت ضرورت دی ځکه چې په دې روډ باندې دا غټه شهر ده، په دې باندې عام امدرفت نه علاوه دې باندې ډېر تجارتي امدرفت هم کیږي. نو چې کله باران شي یا بل څه دغه راشي کنه عوامو ته ډېره مسئله دی کې د سکولونو ماشومانو ته خاص کر بیمارانو ته چې کم پېښور تعریف کیږي. دین علاوه دې کې انساني جانونو زیان کیږي.
خیبر ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټې چیرمین شفیق شیر اپریده وای چې موږ دغه د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړای.
پشاور ترخام اکنامیک کوریډور 65 ارب روپے باندې په هغه کې چې کم دی موږ چونکې د کله د پلونو غم کړ نو بیا موږ ته سی ان ډبلیو والا دا خبر وکړه چونکې ان ایچ ای په ترو باندې به ان شاء الله هغه کیږي، دا روډز به جوړیږي. اوس را چې کم دی کنه ډېر غټ پلین یې موږ روان دی، دا به دا دوه سړکونه به سلور کیږي او په قاعده چې کم دی کنه دلته چې کم لینک روډونه دي هغه هم کې شامل دي، دغه بریجز او سره چې کم دی کنه لینک کمپنسیشن او دا هر څه به کوو ان شاء الله. تکلیف د بارانونو کې یا په سیلابونو کې راځي د هغې پریونشن دپاره به موږ ان شاء الله موږ آلریډي دا سوچ کړی دی او هغه ثبوت مو بول دا ثبوت چې ته وایي هغه دغه سکیم دی. دا ځل به انشاءالله مخکې نه به زیات چې څومره زمونږ خربندیانې چې پروټیکشن والو ته وایي دا به انشاءالله موږ دله ډېر زیات ترجیح ورکو.
د پېښور او تورخم ترمنځ 40 کیلومتره لار اف ډبلیو او یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن تعمیراتي ادارې د امریکایي پرمختیایي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته جوړه کړې، خو د پلونو په ځای پکې فرشونه اچولې شوي او اوس ځای ولس غوښتنه کوي چې دا د پلونو کمی دې هم پکې پوره کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:30 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
راځو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره په پوله د اغزن تار غزولو کار 90% بشپړ کړی دی. اسلام آباد د ډیورنډ پر کرخه د کټارو لګول په 2018 کال کې پیل کړی ول چې کابل یې مخالفت کړی او دا یې د دواړو خواو د ولسونو د ویشلو عمل بللی و. خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګښت لپاره یې باړ لګولې. البته د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک وایي چې د اغزن تار د لګېدو او په پوله د تګ راتګ محدودو له وجې په اقتصادي زیانونو ګاللي او کاروبارونه یې اغیزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې ده.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخې هغې خواته منډی او رستوران لاره او د ورځې به یې له 10,000 څخه تر 40,000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخې د اغزن تار غځېدو اتمرخیل اړ کړ چې خپل کاروبار پېښور ته انتقال کړي او اوس د ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای یوازې د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی بلکې د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه وایي اغزن تار یې اقتصادي او کاروباري چارې اغېزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو اړخیزه ګام بولي او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتېري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل بلکې سوداګریزې او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومند او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4,000 پورې روپۍ ګټلې چې اوس د ده په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وایي په بیا بیایي حکومت ته ویلي چې باړ او ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواوو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې لپاره موږ ډېر جدجهد کړی دی، ډېر منډې تړلې کړي دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټۍ خراب کړي دي. خو بهرحال که دا باډر وي او دا باړی خلا خو موږ ته کلاو شي، موږ روزګار هم خراب شوی دی، اوس موږ خورلنی پاتې شوی دی.
د پولی هغه خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواره وای د باړ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې ایواز د ګورکو لاري د خیبر تیراته د سامانونو لیک د شاوخوا 40,000 کسانو د روزي غټلو وسیله و. خو دوی ټول لڅ د پاسه یو کال راهیسې بیروزګار دي. شینواره وای د خپل کاروبار هم خورا زیات غیزمن شوی او بټي یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنډ لنچ کوم دا مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د تورخم پنوم دی، یو د ګورکو پنوم دی. ګورکو هغه روزګار ځای دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکې یا مرکز جلال آباد ګمرکې محصول کېږي هغه مافی سره راځي. په ګورکو کې زمونږ خلکو بټۍ جوړې کړې تقریبا 50-60 خوشه بټۍ. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسېږي په بټو کې کېښود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپرو هیرا بازار پاکستان ته وړې ده. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده زمونږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینوار وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیرا ته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي. خو ملک دلاور جان شینواره وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیا او محصول به ورکول او بیا به پاکستان ته لیږدول. د کورمې د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستاني روپۍ پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل، پیوار، سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته اوښتل.
موږ کومه علاقه دی بارډر سره لګېدلې تریمنګل کنه، خلک افغانستان نه هلته بتل هغه نه به سب شا مزدوري کړي وخت را وخت وکنه. نو بارډر کله بار لګېدو بیا بارډر بند شو زموږ خلک زیاتر خلک چې دي موږ بیروزګاره دي او هیڅ کار نشته دی.
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک اوسي چې د یوسف په وینا د زیاترو کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی و. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه، بوره یا چینی، رخت یا کپڑا، غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغې خوا موبایل اویل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وای پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام ملکیدو له وجې ایواز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وای په خوا به هر ورځ له پنجاب درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل د کروڑونو روپیو کاروبار وو. خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باډي لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه نه ډیر خواتر لگاولای دا او بارډر باونډري لائن چې ما دا آلتا افغانستان سایډ څخه پوته شو کنه او بل دویم خبره دا غره چې مونږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر یوت مشکلات دي په باونډري لائن کې ولې چې مونږ هم درست نکېږي او باغیر چې کومه دو به انټری نه تاګر تاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دو هر شی بند شي.
د جنوبي وزیرستان باجوړ پکتیکا خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وای د غزن تار غزیدو او پرلارو د خندونو لوجي اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لتیرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقې خبرو ته دوام ورکړي. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وای چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې. خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان انګور اډې خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وي. همداراز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منځوري ورکړي. خود کونړ د دانګا ملسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لاري د شیانو لیک درا لیک دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخي دواړو خواو ته د پروتو بلسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا جوس ترانسپورت لاري ډېر وګ دي شوی یو د ختیځ ولایتونو د کازمنګ کونړ نورستان او لغمان ننګرهار د ترانسپورت لاره چې د عمومي وزدا د تورخم لاره او د تورخم د لاره چې کوم مالونه پاکستان طرف خیبر پختونخوا ارخه نو دلته ډیر جګه به یمانی خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کم څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خروب وسیله باندې به دا مواد انتقالول را انتقالول نو خلکو ته به شخصي جبون ته به د ولسونو ګټه رسېدل او په هغې باندې به هغه خپله اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غزولي یوازې امنیتي اړخ لري نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې وی غونډه ته ویل چې پر کرخه د باډ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې خای د جون تر پایا او کنور وزندېږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت دریس واضح دی دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی شي. یو وجود دوی برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنی باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په اغزن تار باندې کیدی او نو د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نو د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کم شوه ده. دی وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نړۍ به استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینا مغل عزیز دی او تا ټول عوام چې ته ګورې د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قرباني لپاره تیار خلک دي. د سټیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد راوړېدل په کومه بچ دا دهشتګرد او خودکشو باز زموږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک به ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوام ولا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صدا چې فواید نشته دي.
اقبال اپریده البته منی چې د غزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلق له تاوانونو سره مخامخ شوی، خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل سودرینویم زیګیز کال کې د هند پر نیمه وچه واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن